جو دوام کوي د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومان لپاره او د غراس کور کلی دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ بنن په کم ډیویډ کې د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتژۍ خبرې وکړې. د افغانستان حکومت له دغې ستراتژۍ څه تمه لري په دې اړه مو د ولسمشر له مرستیال ویان سره مرکه کړې. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې ته مهمه خبرونه سر لیکونه په کابل کې امریکا سفارت د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده او وایي چې امریکا پر افغانانو باور لري او تر څنګ به امپاتشي. د هسپانیا چارواکي وایي د بارسلونا د سیلانیانو په مشهور لاس رامبلاس سیمه کې پرون لږ تر لږه 14 کسان هغه مهال ووژل شول او لا اتیا زیات ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د سړک د غاړې پر لارویان وروست. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر چې یو وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتل هغه د بهرنیو چارو وزیر وټاکي د هیواد د یو لوړ مقام په توګه د هغه ولتیا تر پوښتنې لاندې راوسته ده. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. افغانان سبا چې د اسد د میاشتې 28 نیټه ده د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 90 کلیزه لمانځي. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې په کابل کې د امریکا د شارز دافر هوګو لارنس له خولې ویل شوي چې امریکا پر افغانانو باور لري او تر څنګ به پاتې شي. خبر پاڼه وړاندې وایي سره له دې چې افغانستان له ستونزو سره مخ دی خو د افغانستان د پرمختګونو یادول هم ډیر اهمیت لري. غلی لارنس همدارنګه زیاته کړې چې د خپلواکۍ کلیزه د افغانستان د ټولو قومونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل تاریخ او بډای فرهنګ تازه وساتي او تمه کیږي چې د افغانستان د نامتو سندرغاړي آریانا سعید به سبا په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 90 کلیزې په مناسبت په یوه کنسرت کې سندرې ووایي. آریانا سعید پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ګواښونو سربیره په دې لوی کنسرت کې ګډون کوي.
تعدیدا است بوده مخصوصا از طریق سوشل میدیا.
گواخونه په ځانګړي توګه د ټولنیزو رسنیو لاري واوښته. له تهدید ډک پیغامونه ډیر زیات راځي خو زه هڅه کوم چې مثبت او لویو مسلو ته ډیر پاملرنه وکړم. د کابل د ولایت شورا د غړي عطا الله فیضانی په شمول ځینو ملایانو د آریانا سعید د کنسرت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم پر دې افغان سندرغاړي د ځینو کسانو لخوا د دې د جامو د بڼیا او یا سندرو له کبله انتقادونه شوي دي. نوموړي په دې وروستیو کې په پاریس کې په یو کنسرت کې په زیړ رنګه لباس کې څرګنده شو چې تر ډیره پورې په ټولنیزو رسنیو کې د دې د مینهوالو او منتقدانو ترمنځ د ناندرو موضوع وګرځېده. د بلخ د والی ویان وایي د عطا محمد نور زوی د بلخ د ولایتي شورا د غړي محمد آصف مومند د غوږ یوه څنډنه ده پرې کړې. احمد منیر فرهاد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا د باور وړ نه ده او له حقیقت څخه لرې ده. ښاغلی مومن کیدی شي د سرتیرو لخوا د نیول کېدو پر مهال په کشمکش کې ژوبل شوی اوسي خو خپله د بلخ د ولایتي شورا د غړي له خوشي کېدو وروسته پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل. د بلخ د والي د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ښاغلي نور یو زوی د ده د چپ غوږ یوه څنډه پرې کړې ده. نوموړی وایي چې خپل عطا محمد نور او ساتونکو یې وهلی ډبولی هم دی. ښاغلي مومند له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د ده له ده سره د شوي زور زیاتي په اړه دی جدي څېړنه وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د هسپانیا چارواکي وایي د بارسلونا د سیلانیانو په مشهور راس رامبلاس سیمه کې پرون لږ تر لږه 14 کسان هغه مهال ووژل شول او لا اتیا زیات ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د سړک د غاړې پر لارویانو وروست. له دې پیښې څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې څلور مشکوک تروریستان یې په ډزو ووژل چې غوښتل یې د دې ښار په جنوب کامبریلس ساحلي ښارګوټي کې یوه بله حمله ترسره کړي. د هسپانیا چارواکي وایي د بارسلونا په حمله کې وژل شوي او ټپیان د لږ تر لږه 13 هېوادونو اتباع دي. اکثره اروپایان دي. د دغه حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی دی. له دغې موټرې حملې وروسته پولیسو دوه تنه یو هسپانوی او یو مراکشی ونیول، خو زیاته کړه چې د موټر چلوونکی تښتیدلی او تر اوسه نه دی نیول شوی. پولیسو دغه راز وویل چې دغه حمله له یوې بلې د ورځې په پیل کې په الکانر کې په یوه کور کې له چاودنې سره تړلی چې یو تن پکې وژل شوی او یو بل ټپي شوی و. وژل شوي او ټپي شوي چاودیدونکي مواد جوړول. د هسپانیا صدراعظم ماریانا راخوی وویل ترورستان به هیڅکله هم هغه متحد خلک چې له آزادۍ سره مینه لري نه له وحشت او بربریت سره مات نه کړي. تیر کال په اروپا کې سخدریزو برید کوونکو په څو حملو کې له موټرو کار اخیستی و چې په نیس، برلین، لندن او سټاکهولم کې لسلو زیات کسان پکې ووژل شول. په هسپانیا کې پرونۍ حمله د امریکا د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو وغندل او له هسپانیا سره یې خپل یووالی څرګند کړ. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر چې یو وخت ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتل هغه د بهرنیو چارو وزیر وټاکي، د هیواد د یوه لوړ مقام په توګه د هغه وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. سناتور باب کرکر د پنجشنبې په ورځ وویل تر هغو چې ترامپ په ځان کې اساسي بدلونونه راولي، د دې خطر شته چې هغه هیواد له لویو خطرونو سره مخامخ کړي. کرکر دغه څرګندونې په یوه ویډیو کې چې د نوګا په نوم انټرنیټ پاڼه کې خپره شوې وروسته له هغې کړي چې ترامپ په بارسلونا کې له حملې وروسته چې د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، سمدستي هغه وغندله، هغه د نجات پالنې پیښه وبلله او وویل چې په بېرحمانه توګه د سخدریزو اسلام پالو وژل د دغسې حملو د مخنیوي تر ټولو غوره لاره ده. جمهوري غوښتونکي سناتور کارکر وویل ځینو اساسي بدلونونو ته اړتیا ده. ولسمشر تر اوسه نه خپل ثابتوالی ښودلی او نه هم هغه وړتیا چې په اغېزمن او بریالي توګه د کارونو ترسره کولو لپاره هغه ورته اړتیا لري. کارکر زیاته کړه موږ له دې پرته چې څوک جمهوري غوښتونکي او څوک ډیموکراتان دي له هغه غواړو چې بریالی وي، زموږ هیواد له هغه غواړي چې کامیاب وي. د ایران د حکومت مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کور کې نظر بندو خپل غذایي اعتصاب پای ته ورسوه. د نوموړي زوی محمد تقي کروبي پرون په ټویټر کې ولیکل چې نهه اویا کلن پلار یې د خوړو نه خوړلو اعتصاب وروسته له هغې پای ته ورسوه چې چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې د هغه له کوره به امنیتي مامورین لرې کوي. ښاغلي کروبي د چهارشنبې د ورځې له سهاره د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی و او غوښتنه یې کړې وه چې د کورني حبس پر ځای دې محاکمه شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې دا ځین نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د راپورونو په برخه کې اورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن په کمپ ډیوید کې د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې وکړي. د چارو کارپوهان دا غونډه ډیره مهمه بولي.
کمپ ډیوید ته هغه وخت امریکا ولسمشر او مشرتابه ځي چې ډېر په جدي موضوعات باندې بحث وکړي. د بڼې داسې ښکاري چې دا یوه اضطراري غونډه ده.
په نوې ستراتیژۍ کې د دې خبره هم کیږي چې ښایي د افغانستان د جګړې ډېره برخه خصوصي امنیتي کمپنیو ته وسپارل شي. د افغانستان حکومت دې مسلې ته اندېښنه لري.
هغه اندېښنې چې ګواکې خصوصي ځواکونه بلته راشي او یا هم د امریکا دولت ځواکونه راشي، جګړه به تر جګړه کې د افغانستان هیڅ نه لري. یعنې په دې باندې روزو سرحده پورې د ماموریت دی.
د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند ادعا کوي چې د نیول کېدو په مهال د بلخ والي د غزو او ساتونکو وهلی دی. سبا د اسد 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د 99مې کلیزې لپاره د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې یو لړ ترتیبات نیول شوي دي. په کابل کې
بیرغ واخلئ، راځئ د ازادي ورځ، راځئ بیرغ واخلئ، بیرغ د ازادي ورځ، بیرغ واخلئ.
او د ماشومانو او کور کلی دوه ځانګړي پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. تمه کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به نن په کمپ ډیوید کې د خپل امنیتي سلاکارانو سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس وایي د کمپ ډیوید غونډه به په دې اړه د پریکړې خواته یو لوی ګام وي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
دا افغانستان او جنوبی اسیا په اړه په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ډونالد ټرمپ سربیره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم برخه ولري. خغلی ټرمپ او خغلی پینس په د ملي امنیت له سلاکارانو څخه د افغانستان او پاکستان په شمول د جنوبی اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلا مشورې واخلي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ټرمپ دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته په څرګندونو کې ښاغلي ماتیس وویل د جمعې په ورځ په کم ډیویډ کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خواته ګام وي. نوموړي د پریکړې وړاندوینه ونه کړه، خو د دوشنبې د ورځې هغه خبرې تکرار کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه په ډیر نږدې راتلونکي کې کیدونکې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ پینټاګون کې خبریالانو ته دا هم ویلي و چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه لري. د نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي. په امریکا کې مېشت افغان سیاسي کارپوه عمر سمد وایي که امریکا له افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړي نو دا کار به یوازې د وسلوالو په ګټه وي. خغلی سمد وایي تمه همدا ده چې د امریکا چارواکي به دا ستره ستراتیژیکه تیروتنه ونه کړي چې یو ناڅاپه پرته له مقدمې او د یو پراخ لیدلوري له موجودیت بغیر دی د وتلو پریکړه وکړي. دا به پرته له ترهګرو او هغو چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ غوښتونکي دي نور د هیچا په ګټه نه وي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم د کم ډیویډ نننۍ غونډه ډیره مهمه بولي. خغلی همدم ازادي راډیو ته وویل
دغه نننۍ غونډه چې په کم ډیویډ کې ده دا د دغې نوم نه معلومیږي. کم ډیویډ ته هغه وخت امریکا ولسمشر او مشرتابه ځي چې ډېر په جدي موضوعات باندې بحث وکړي. دغه موضوع سره له ده چې دوی اعلان کړی نه ده، خو د بڼې داسې ښکاري چې دا یوه اضطراري غونډه ده، ځکه چې د ولسمشر ټرمپ مرستیال هم د لاتین امریکا څخه خپل سفر مخکې دینه چې تکمیل کړي دغه غونډې ته حاضریږي، او دلته د ولسمشر په ګډون نور امنیتي مشاورین او وزیران هم ګډون کوي تر څو نه یوازې د افغانستان په اړه باندې بلکې د افغانستان د جنوبي آسیا یا افغانستان پاکستان او هندستان په وړاندې دوی خپل هغه اوږدمهال ستراتیژیانې باندې تصمیم ونیسي.
بلخوا د افغانستان د ولسمشر مانی پرون ویل تمل لري چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي کې به د ترهګرۍ ځاله هدف ګرځول هم شامل وي. د مهال د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 8400 سرتیری لري.
و امر دلته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په کم ډیویډ کې خپل ملي امنیت لټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبري وکړي. افغان حکومت خوشبینده چې دغه ستراتیژي واځي پر افغانستان متمرکزه نه ده، ځکه نو په دې ډول به د زیاتو سیاسي لانجو مخه ونیسي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ورپېښې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ولسمشر له مرستیال ویا نجیب آزاد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې. د افغانستان حکومت تمه څه ده چې په دې ستراتیژي کې به کوم مسایل او وړاندیزونه په پام کې نیول شوي وي؟
متحده ایالاتونو خپل جنگی ستراتیژي نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې لپاره جوړوي. دا زموږ لپاره یو ښه خبر دی، ځکه افغانستان تل د نورو هیوادونو ګاونډي هیوادونو له خوا د ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوی دی. نو دغه ستراتیژي به وکولای شي چې هغه ستونزې چې موږ په نورو هیوادونو کې لري، نور هیوادونه د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي، همدارنګه ترهګرو په نظامونو کې هلته فعالیتونه لري، د دوه په مخنیوي کې ورته د سیمې د ستراتیژي د دې ستراتیژي جوړولو کې د افغانستان حکومت لومړی شرط دا و چې دا ستراتیژي به امریکایانو نوي ځواکونه په افغانستان کې د ماموریت نوي هغه زور ماموریت به چې د دوه اړخیز امنیتي تړون له مخې سوال یعنی افغان امنیتي ځواکونه به د ایروزي او د تبا د مشوره ورکوونکي رول لوبوي. د افغانستان څلور کلن پوځي یعنی ځامي هغه پلان چې افغان حکومت خپل په لومړي ځل باندې تیر شو، خو افغان حکومت په لومړي ځل باندې څلور کلن پلان جو کړل دی. دا پلان په کټو باندې د ستراتیژي څنګه باید د سره سمون ولري، ځکه چې د افغانستان دغه پلان موږ دنی مشولان د متحده ایالاتونو څخه یا د ترامپ ادارې ته ورکړي چې په دې باندې د متحده ایالاتونو سنا او کانګرس هم بحث وروسو او هرکلای وسو. جنرال نیکولسن ته ترامپ ادارې یا ترامپ خپل پیر سلاح ورکړي، چې دی وړاندې نیکولسن د هر کار لپاره سپینی مانی سره او یا هم د پینټاګون سره مشورې کولې. اما اوس د ډېر وخت لرلو سره دی کولای شي چې خپل وخت باندې همدلته خپل فیصله وکړي.
آزاد صاحب، په دې ورځو کې خصوصي قراردادیانو ته د افغانستان په جنګي ماموریت کې د زیات رول ورکولو خبرې کیږي، که خصوصي قراردادیانو ته د جګړې مسؤلیت وسپارل سي افغان حکومت به څه اقدام کوي؟
نوي امریکایي پوځیان څنګه افغانستان ته نوی ماموریت نه دی، یعنې د 2014 هغه دوه اړخیز امریکایي تړون له مخې به دا هغه جوړ ماموریت دی. ټول امریکایي سمخې به امریکایي ځواکونه افغان نظامی ځواکونه روزي او د مشورو ورکولو رول بلل، یعنی د جګړې په ډګر کې عملا ماموریت نه لري او نه هم د افغانستان جګړې مدیریت رهبریت د دوی په لاس کې دی. د 2014 په پرې سره افغان جګړې مدیریت او رهبریت د افغان ځواکونو په لاس کې دی او دا به همدغه شی وي. د دوی رول په یوازې مشوره ورکوونکي او د روزونکي رول وي. هغه اندېښنې چې دي چې ګواکې خصوصي ځواکونه بلته راشي او یا هم د امریکا دولت ځواکونه راشي، جګړه به جګړه کې اصلا هیڅ رول نه لري، یعنې په عملي ډول د جګړې په ډګر کې دوی رول نه لري. یوازې د روزو سره حاله کوي د دوی ماموریت دی. افغان دولت د امریکایي دولت سره خبرې کړي دي او امریکایي دولت ډېرو شرایطو او ډېرو قراردادونو پر مرسته چې افغان دولت د دې سرلري نه یو ځای د واخیزه امنیتي تړون، بلکې د کورونا کې نو ټولنې چې افغان حکومت نه کول سرلري همدارنګه د امریکایي ځواکونو سرلري یا د امریکا د دولت سرلري لري. په رڼا کې به امریکا دولت افغان دولت ته د امریکایي دولت په چوکاټ کې مشتتو ځان لري.
د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزادو چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي جوړیدونکو ستراتیژي په اړه نظر څرګندو، دا چې کوم مسایل د افغانستان د دولت لپاره مهم دي چې په دغه ستراتیژي کې ځای شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د بلخ د ولایت شورا غړی محمد آصف مومن له حکومت نه د عدالت د تامین غوښتنه کوي. نوموړي پرون په کابل کې په ټپي حالت کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د بلخ د والي عطا محمد نور د پلویانو لخوا وهل دبول شوی دی. په خپله د بلخ والي او زوی هم نوموړی وهلی دی، خو د بلخ د والي ویان تر دې دمخه د نوموړي دا ادعا رد کړې وه. په عین حال کې بلخ ته د دغې قضیې د څېړنې په هدف د ولسمشر لخوا د استول شوي پلاوي یو غړی وایي چې په دې تړاو څېړنې لا هم روانې دي. نور حالې د اجمل تورمان په راپور کې.
د بلخ د ولایتي شورا وکیل آصف مومن چې د پنځشنبه په ورځ په ټپي حالت کې کابل ته انتقال شوی، له حکومت د قضیه په تړاو د جدي څېړنو او د پایلو د ژر اعلان غوښتنه وکړه. ښاغلی مومن کابل ته پرسیدو سره سم یوې خبري غونډې ته څرګندونې وکړې او ادعا یې وکړه چې د بلخ د والي عطا محمد نور د پلویان لخوا وهل شوی دی. دی وایي موږ له حکومت غوښتنه کوو لکه څنګه مو چې پلاوی وټاکه څه چې حق دی خلکو ته ووایي، خو که عمل یې ونه کړ زموږ خلک موږ سره ولاړ دي، زموږ مدني حرکتونه به پیل شي. آصف مومن وایي که مجرم هم وي د بلخ والي د سزا ورکولو صلاحیت نه لري. د بلخ د ولایتي شورا دغه غړی وایي لډار نه بلکې د درملنې لپاره کابل ته راغلی او یو اونۍ وروسته به بیرته مزار شریف ته ستون شي. آصف مومن چې د بلخ د والي عطا محمد نور له سرسخته منتقدانو ګڼل کیږي، یو مخکې ادعا کړې وه چې د بلخ د والي په وړاندې د اسنادو د وړاندې کولو لپاره لوی څارنوالي ته ورغلی و. نوموړی د بلخ والي عطا محمد نور او ښاغلی نور بیا آصف مومن په اداري فساد تورن ګڼي. د بلخ د ولایتي شورا وکیل آصف مومن د سې شنبې په ورځ په الوتکه کې له کابله د مزار شریف په لور سفر درلود چې د راپورونو له مخې د بلخ له هوایي ډګره د والي عطا محمد نور د کسان لخوا بیول شوی او وهل شوی دی، خو د بلخ د والي ویان تر دې د مخه د نوموړي دا ادعا رد کړې وه. بلخ ته د یادونې قضیې په تړاو د ولسمشر د ځانګړي استازي الماس زاهد په مشرۍ یو پلاوی هم رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس او بلخ ته د استول شوي پلاوی غړی جنرال جمیل کوهستاني وایي چې د یادې قضیې په تړاو څېړنې روانې دي. دی وایي څېړنې روانې دي، موضوع تر ارزونې لاندې ده، کله چې نتیجې ته ورسېدو بیا کېدای شي چې مطرح یې کړو. خو دا چې آصف مومند څنګه کابل ته انتقال شوه په دې اړه خغلی کوستاني څو نه ویل. د یادونه ده چې د بلخ د ولایتي شورا د وکیل آصف مومند او د بلخ د والی عطا محمد نور ترمن درمنځ شوی لانجی او په یو بل د تورونو موضوع به د څیړنو په بشپړیدلو سره روښانه شي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
ازادي رادیو د سهار لوو بجو د مخام تر وو بجو او ریدل شي د سهار ته بجې او شل د خېدی او سم سلیم احمد صالح تب غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپنو ته کتنه کړې ده.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنې کې په افغانستان کې د اصلاحاتو پر پروسه د کابل لپاره د امریکا د پخوانی سفیر لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د ولسمشر غنی حکومت غواړي د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي خو په دې برخه کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي په افغانستان کې ډیر شیان خراب په فساد ککړ ځورونکي او خطرناک دي. هر څوک چې دغه هیواد ته ځي چندان له مثبتو لیدلوریو او تجربو سره نه راستنیږي. د امریکا پخوانی سفیر رونالد ای نیومن په لیکنه کې زیاتوي په افغانستان کې تر لسو کلونو ډیره موده سفر کړی او هلته یې کار هم کړی دی. په لیکنه کې راغلي د اوباما ادارې څو کاله د جګړې د بایللو د مخنیوي لپاره په سختۍ په افغانستان کې ځینې منابع اختصاص کړي خو د ټرمپ ادارې نه ستراتیژي بدله کړه او نه یې دا درک کړه چې ولې لا هم په دغه هیواد کې کومه بریا نه لري. د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن لیکي چې تیره میاشت افغانستان د سفر په لړ کې دریو شیانو د پام ځان ته جلب کړ: د پوځ په رهبرۍ کې اصلاحاتو، د ملکي خدماتو بهتره کیدلو او د اداري فساد پر ضد هڅو. خو ښاغلی نیومن لیکي چې د بدلون او اصلاحاتو د یو پروسه هم بشپړه سوې نه ده، ځکه نو دا پروسه شایي له لاسه ووځي یا هم شاته ولاړه سي. په لیکنه کې راغلي د پخوا په نسبت یو توپیر دا دی چې د اداري فساد پر ضد اوسنۍ هڅې د افغانانو په نوښت پیل سوي دي. دا د امریکا او ناتو د ملاتړ لپاره مهمه ده چې دغه هڅې شفافې او ثابتې وي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ یا آی ډبلیو پی آر په خپل ویبسایټ کې د کاپیسا ولایت پر روغتیایي مرکزونو او د هغو پر کارکوونکو د وسلولو د حملو پر زیاتېدونکي خطر مفصله لیکنه خپره کړې ده. انسټیټیوټ وایي دا اندېښنه په هغه مناظره کې مطرح سوه چې د دوی لخوا تنظیم سوې وه او یو سلو شلو کسانو پکې برخه اخیستې وه. په کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو کې د بشري حقونو فعال عبدالمطالب حمید ویلي سخت دریځ ډلې، افغان سرتیری او بهرني ځواکونه ټول په وروستیو کلونو کې پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې لاس لري. په لیکنه کې په کاپیسا کې صحي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو ته له ورپېښو خطرونو هاخوا په نورو سیمو کې هم ځینو پېښو ته کتنه سوې ده. آی ډبلیو پی آر د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا په کندوز کې پر یوه روغتون بمباري ته اشاره سوې چې تر څلوېښتو ډېر روغتیایي کارکوونکي او ناروغان یې په نتیجه کې وژل سوي وه. په لیکنه کې ویل سوي د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې په اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلو وسلوالو د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون حمله وکړه چې تر دیرشو ډیر صحي کارکوونکي او ناروغان یې ووژل.
ازادي راډیو او ریډ افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وی افغانستان د اوبو د بندونو د خمو مدیریت او په دې برخه کې نړیوالو معیارونو ته د پاملرنې له امله توانېدلی چې د اوبو د لویو بندونو د نړیوال کمیسیون غړی شي. د دې وزارت د عامو اړیکو مسؤول وی افغانستان به په دغه کمیسیون کې د غړیتوب له مخې د اوبو د بندونو د ساتلو ظرفیت لوړ او حکومت بلدې وروسته د اوبو د بندونو جدي مدیریت وکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وی افغانستان به د اوبو د بندونو د نړیوال کمیسیون په غړیتوب سره د اوبو د مدیریت په هدف د بندونو د جوړولو نوې لارې چارې خپلې کړي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل آصف غوري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اوبو د لوی بندونو په نړیوال کمیسیون کې د افغانستان غړیتوب د اوبو په ښه مدیریت کولو کې د دغه هیواد د لاسته راوړنو یوه بیلګه ده.
افغانستان وقتی گزیاتی که میتونه برست آورده میتونه با اطلاع
افغانستان چه ده دغو کمیسون غری توب ترلاسه کرد که ولیشی چه ده بندونو ده جڑولو پا برخه که لنویو او اغیزمنو کلنلارو او اطلاعاتو سر بلد شی او همداشان هغه علمی ظرفیتونه چه په هیواد کشتا و ده اوبو ده خمدریت لپاره منظم پروگرامونه لری لنریوالو سر بای اشاری کری
ده اوبو ده لوی بندونو نریوال کمیسون پا ده روستهو که اعلان کرد چه افغانستان پا روستهو دو کلونو که ده اوبو ده منظم و بندونو ده جڑولو د اوبو د ښه مدیریت له امله توانېدلی چې د دغه کمیسیون غړی شي. دغه کمیسیون چې مرکز یې په پاریس کې دی په 1928 میلادي کال کې جوړ شوی دی. د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي د اوبو د لویو بندونو په جوړولو کې ایمنی مسایلو د بندونو اقتصادي اړخونو او د چاپیریال ساتنې د منفي اغیزو ارزونو ته پام کول د دغه نړیوال کمیسیون هدفونه دي. دغه نړیوال کمیسیون د خپلو کلنیو غونډو مجموعه او کانګره په هرو دریو کلونو کې یو ځل جوړوي چې هدف یې د نظرونو تبادله او د بندونو د جوړولو په صنعت کې د یاد کمیسیون د غړو او نورو هیوادونو لاسته راوړنې دي. د یادونې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د اوبو د بندونو د جوړولو چارې جدي کړې دي. د سلما او کجکی له بندونو څخه ګټه اخیستنه او د ځینو بندونو جوړولو او بیا رغونه په دې برخه کې د افغان حکومت د هڅو ښې بیلګې دي. خو د دغو بندونو جوړول له یو لړ حساسیتونو سره مخ شوي دي، لکه د ایران ولسمشر چې څه موده وړاندې وویل د افغانستان د اوبو د بندونو د جوړولو پر وړاندې به بې تفاوته پاتې نه شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي افغانستان باید په دغه کمیسیون کې له غړیتوب څخه ډېره ګټه پورته کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې آزرخش آفیزی وایي
سیاست آبها در دنیا بسیار
پیشرفته است. دا چې افغانستان د دغه کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړ دا ډیر مهم دی، ځکه موږ ډیر ستونزې لرو. حال دا چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د اوبو سیاست پرمختللی دی. هغه اوبه چې له افغانستان څخه تیریږي او له افغانستان څخه سرچینه اخلي دقیقه حقابه یې ټاکل شوې نه ده. خپلې ګټې مو هم نه دي تعریف کړې او د ځان لپاره مو د خپلو اوبو اندازه هم نه ده معلومه کړې.
ښاغلی حافظي وایي افغانستان په دغه کمیسیون کې د غړیتوب له امله کولی شي چې د بندونو د جوړولو دوامدار سیاست او پراختیا او د اوبو د ښه مدیریت چارې زده او له ګاونډیو سره د حقابې مسایل په ښه توګه مدیریت کړي. بلخوا د ولسي جرګې یو غړی امان الله پیمان وایي د دې وخت رسیدلی چې د اوبو په برخه کې د ځینو هیوادونو د لاسوهنو مخه ونیول شي او د حقابې مسایل حل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اوري. د غړکۍ هومره وړه کمره جوړه شو چې په وسیله یې په ټولنیزو رسنیو کې په مستقیم ډول ویډیو او فلم خپرولی شي. طبعا د ډیرو الکترونیکي وسایلو په شان انټرنیټ هم اړتیا لري. د دې نوې جوړه شوې وسیلې نورې ځانګړتیاوې عصمت انصاروان وړاندې کوي.
د الکترونیکی وسایلو د تولید کمپنی ایبیکویټی لیبس یو کوچنی کمره جوړه کړې چې د غاړکۍ په شان ده او ورڅخه په یوټیوب کې په مستقیم یا ژوندۍ بڼه ویډیو خپرېدای شي. که څه هم اکثره موبایل ټلیفونونه کمرې لري چې ورباندې فلم واخیستل شي، خو د دې نوې کمرې ځانګړتیا دا ده چې د یوې کوچنۍ غاړکۍ په شان یې په غاړه کې اچولی او په اسانه ورڅخه کار اخیستلی شو. ایبیکویټی لیبس کمپنی وایي دا کمره چې فرنټ رانومیږي له ټویټر، فیسبوک او یوټیوب سره وصلیږي او په مستقیم ډول ستاسو فلمونه له نورو خلکو سره شریکوي. دا کمره 8.5 ملی متره لوړوالی او 8.3 ملی متره پلنوالی لري. وزن یې یوازې 55 ګرامه دی. د دې ګجټ په مخکینۍ برخه کې 2.8 میگا پکسلي کمرې شته. شاته هم د 1.69 انچ سکرین یا شیشې د پاسه 15 پکسلی کمره موجوده ده. د دې کمرې بیټرۍ د 2 ساعتو فلم اخیستلو او یا د نږدې 1 ساعت ژوندۍ خپرونې لپاره کافی ده. د کمرې بیټرۍ د USB په وسیله چارجیږي او له همدې لارې د کمرې له 2.5 گیگا بایټي حافظې عکسونه او فلمونه ډاونلودوي. د بلوتوت په وسیله هم معلومات ورڅخه لېږدولی شو.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
لوی خبره چې د نړیوال امنیتی
پنوم باندې دا چرې کیږي دا 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 معنی ورکړي چې موږ ټول افغانان دا چرې نه چې دا ټول افغانستان د پنوم کې هم وکی بیا هم کم دی پدې چې دا غتلان دي چې موږ یو
دا موږ لپاره دی ویاړ خبره ده او دا د موږ دی پرسونل د موږ لپاره د قوا د افغانستان د ملي مسلح قوا لپاره یو د افتخار خبره ده او دی باندې موږ مورال جګیږي او زموږ لپاره افتخار خبره ده
نن خوشبختانه چې د جامعه مدني لخوا د چارایي د نیروهای امنیتی په نوم سمو شوی ده زیاتره چارایان د کابل او دولتونو د مړي په نوم مسمو شوی ده نن ډېر د خوشبختی ځای ده چې د نیروهای امنیتی او د ځوانان په نوم مسمو شوی ده
د څوتنو نظرونه مو واوریدل چې په کابل کې د څلورمې امنیتی حوزې اړوند لبیجر د څلور لاري په نوم یې نظر څرګندو دغه د لبیجر څلور لاري په نوم اوبخې څلور لاره په نوم د وسلوال پوز د اتلولیو د استاینې په موخه د وسلوال پوز د څلور لاري په نوم پرون ونومول شوه د خبرونه په دوهم نیمه کې وړاندې د ماشومان او د کور کلی دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو خو د افغانستان د اسد د 28مې د افغانستان خپلواکۍ د تنویو میکلیزې په مناسبت یو تفصیلي راپور هم لرو خو اوس پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې په کابل کې د امریکا د شارز دافر هوګو لارنس له خولې ویل شوی چې امریکا پر افغانانو باور لري او تر څنګ به امپاتې شي تمه کېږي چې د افغانستان نامتو سندرغاړی آریانا سعید به سبا په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 98مې کلیزې په مناسبت په یوه کنسرت کې سندرې ووایي آریانا سعید پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ګواښونو سربیره په دې لوی کنسرت کې ګډون کوي د بلخ د والي ویاند د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومند هغه ادعا رد کړ چې ویلي و د بلخ د بلخ د والی زوی د هغه د غوګي و څنډه پرې کړې ده د هسپانیا چارواکي وای د بارسلونا د سیلانیانو په مشهور لاس رامبلاس سیمه کې پرون لږ تر لږه دیار لس کسان هغه مهال ووژل شول او لاتیا او زیات ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د سړک د غاړې پر لارویانو ور ووست د پې کې څو ساعته وروسته پولیسو وویل څلور مشکوک ترورستانې په ډزو ووژل چې غوښتل د دې ښار په جنوب یوه بله ساحلي برخه کې بله حمله ترسره کړي د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر چې یو وخت ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتل هغه د بهرنیو چارو وزیر وټاکي د هیواد یو لوړ مقام په توګه د هغه وړتیا تر پوښتنې لاندې راوسته ده او د ایران د حکومت مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کور کې نظربند و خپل غذایي اعتصاب پای ته ورسوه ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي په همدې څپو د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیره وي مخې له دې چې ازادي رادیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته ور ورسیږي لکه څنګه چې مو مخکې هم ویل سبا د اسدیه د زمری اسد میاشتې 28مې ته د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو د 98مې کلیزې سره برابر ده سکال د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې لپاره د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې یو لړ ترتیبات نیول شوې دي افغان څېړونکي او تاریخ پوهان وایي د اسد 28مې د افغانستان د ازادي ورځې یو ستر تاریخي او لویاړه ډکه ورځ چې د هیواد د خلکو د مبارزو او سرښندنو په نتیجه کې حاصله شوې ده دوی ټینګار کوي چې د هیواد د خپلواکۍ ورځ ارزښت دی تل تازه وساتل شي افغان حکومت هم وایي دغه ورځ په ټول هیواد کې په شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي د دې ورځې لپاره په پلازمینې کابل کې هم ترتیبات نیول شوي دي د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین په دې اړه یو تفصيلي راپور چمتو کړی دی
بیرغ واخلی راځي د ازادي ورځ راځي بیرغ واخلی بیرغ د ازادي ورځ بیرغ واخلی بیرغ د ازادي ورځ
دا د هغو زلمیانو غږونه دي چې د کابل ښار په یوه واټ کې د افغانستان درې رنګه بیرغونه په لاس کې خوروي او خرڅوي. کابل ښاریان چې تر ډیره د بم چاودنو او ځان وژونکو بریدونو شاهدان دي، نن د هیواد د آزادۍ د جشن د لمانځلو لپاره دغه بیرغونه اخلي او په موټرو یې لګوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی نبی الله وایي:
نبی الله یم، راولم چې دغه درېم بیرغونه ول د خوند راکړي او جذبه یو مینه د وطن را سره مجزیم په دغه موټر باندې ولګوم چې دغه خلک یو ګوري چې موږ هم د استقلال ورځ لرو.
په افغانستان کې له نامنیو او جنګونو سره سره د اسد د میاشتې 28مه د دې هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ د افغانانو په زړونو کې ژوندی ده او درناوی کیږي. له نن نه 8 کاله مخکې شاه امان الله د دې هیواد خپلواکي په رسمي توګه د وخت له برطانوي حکومت څخه ترلاسه او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. ځینې افغان څېړونکي وایي دغه ورځ د دوی د نیکونو د مبارزو او سرښندنو نتیجه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس او تاریخ پوه عبدالحمید مبارز له برطانوي حکومت څخه د دغې ورځې د بیرته اخیستلو په اړه وایي:
افغانستان ای استقلال خود در پایان یک جنگ به دست میاره و دیگه ای که در اون موقع
افغانستان دغه خپلواکی د یو جنگ په نتیجه کې ترلاسه کوي. افغانان دغه بریالیتوب په داسې حالاتو کې ترلاسه کوي چې د انګلیس په امپراتورۍ کې لمر نه پرېوته او افغانستان د یو وړوکي هیواد په توګه وتوانید چې خپلواکي ترلاسه کړي.
ښاغلی مبارز ټینګار کوي چې دغه ورځ د افغانانو لپاره مهمه ده او په کار ده چې نوی کل د دغې ورځې په ارزښت د خپل هیواد د اتلانو پر مبارزو او سرخندونو او د خاورې د تمامیت پر اهمیت پوه شي. د افغانستان په تاریخ کې راغلی چې دغه هیواد له 1903 میلادي کال څخه د خپلواکۍ تر جنګه یعنې تر 1919 میلادي کال پورې د برېتانیې په واک کې و. تاریخ پوهان وایي کله چې په 1919 میلادي کال کې امیر حبیب الله خان وبجل شو، زوی امیر امان الله خان واک ترلاسه او ځان یې د افغانستان د شاه په توګه اعلان کړ. شاه امان الله د 1298 لمریز کال د اسد په 28مه د خلکو په مرسته د برطانوي حکومت پر وړاندې د یو جنگ په نتیجه کې د هیواد خپلواکي وګټله. افغان څېړونکي او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ د افغانستان د تیرو واکمنانو په دوره کې هر کال د اسد په 28مه نیټه تر یوې اونۍ پورې نمانځل کېدله. ښاغلی رفیع هم دغه ورځ مهمه ګڼي او ټینګار کوي چې کومې سرخندنې چې د دغې ورځې د ترلاسه کولو په خاطر شوي باید له یاده ونه ایستل شي.
خلکانو په حکومت کې هم دا ورځ بیرنګه شوه، د مجاهدینو په حکومت کې، کرزي صاحب په حکومت کې هم بیرنګه شوه، او اوس هم داسې کوم خاص رنګ نه دی ورکړی شوی. آزادي په ډېره لویه قرباني ترلاسه شوي او په هماغه ویاړ او افتخار یې باید ولمانځو، پرې وویاړو او د آزادۍ نه ګټه واخلو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیرو حکومتونو دغه ورځ په شاندارو مراسمو نمانځله، خو کله چې په 2008 میلادي کال کې د مجاهدینو حکومت د 2008 یعنې د مجاهدینو د بری ورځ د یو جشن په توګه نمانځله او وسلوالو مخالفینو پرې برید وکړ، له هغې ورځې وروسته د دغې ورځې نمانځل هم محدود شول. خو سږ کال په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار او هرات کې خلکو د دغې ورځې د نمانځلو ډېره تابعیا کړې ده. په جلال آباد کې د دغې ورځې د نمانځلو لپاره د تیاری د کمیټې غړي عبدالحکیم شیرزاد آزادی راډیو ته وویل:
تدابیر خیلی خوب گرفته شده، اگه امی روز شما بروی شهر ببینی
شاید تدابیر نیول سوی. که تاسو لاړ سئ او په ننګرهار ولایت کې د خلکو احساساتو ګوري، در معلومه به سئ چې خلک په ډیره مینه او شوق دا ورځ لمانځي. دا ورځ باید داسې ولمانځو چې نړۍ پوه سي چې افغانان په ازادۍ او خپله خاوره څومره مین دي.
په ټولنیزو شبکو کې هم لیدل کیږي چې خلک د خپلواکۍ ورځ د شاه امان الله خان او د هیواد د بیرغونو او د هیواد د تاریخي ځایونو د تصویرونو په خپرولو سره نمانځي او خوشحالۍ کوي. افغانان ټینګار کوي چې د دغه ورځې په نمانځلو کې د هیڅ بې پروایي ونه شي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې د دغه ورځې د شاندارو نمانځلو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې او د هیواد په مرکز ولایتونو کې به په ښه شان سره ونمانځل شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویاند امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د
قرار است که یک مراسم بزرگ دولتی با حضور مقامات بلندپایه حکومت
تاکل سوی د دې ورځې د منځلو یو لوړ رتبه دولتي ځانګړې ډله جوړ سي او هم دارنګ په ولایتونو کې هم خلک علاقه مندي چې دا ورځ ول منځي.
دا په داس حال کې ده چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای چې افغانستان اوس یو ځل بیا په جنگونو او د ګاونډیو هیوادونو په لاسوهنو کې ښکیل شوی ده. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم یزدیار وای افغانان باید د خپلو ملي ورځو د نمانځلو او ساتلو لپاره لاسونه یو او هڅه وکړي چې د ترګرۍ له شره خلاص او د هیواد د ودانولو په فکر کې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دغراز د افغانستان نامتو سندرغاړی آریانا سعید لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل سبا غواړي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت کنسرت ورکړي. سره سندرغاړی آریانا سعید و چې د افغانستان د کرکټ ټیم د بریاو په ویاړې دغه سندره ویلې و. سبا هم هغه د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت کنسرت په کابل کې ورکوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، په ماشومان باندې جنسي تیری هغه څه دی چې ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. نن له موږ سره د بشري حقونو د دفتر د ماشومانو د حمایت برخې کارکونکي حنیفه ګیروال ده. هغه به په پیل کې راته وایي چې د ماشومانو پر وړاندې جنسي تیری څه ته ویلی شو.
د ماشومانو پر وړاندې د زنا او یا د لوات فلم مرتکبېدلې چې د ماشوم شخصیت، روان او جسم له هغه نه متاثرېږي. جنسي تیری کېدای سي هم په کور کې وي، هم په د باندې محیط کې، یعنی فقط دا نه ده چې جنسي تیری همیشه په یو باندې محیط کې سرته کېږي. دا تیری کېدای سي د حتی په خپل کور کې، د مکتب کې، په تعلیمي محیطونو کې، په کاري محیطونو کې هم کېدای سي رامنځته سي چې په جبري توګه وي، مقابل طرف له هغو نه رضایت ونه لري. او همچنان دا تعریف دوه عنصره په خپل منځ کې لري، یو زنا او یا هم لوات.
د ماشومانو پر وړاندې جنسي تیری ولې رامنځته کیږي؟ د دغه هغه اساسي عوامل څه کېدلی سي؟
ماشومان فکری بلوغ ته د نه رسیدو له امله د ټولنې تر ټولو نه زیات زیانمنونکي طبقه حسابیږي، ځکه چې دوی د ژوند په یوې حساسې مرحله کې دي چې نشي کولی خپل ښه او بد په سمه توګه تفکیک کړي. نو ځکه هم د دوی د جنسي تیریو د قرباني کېدو چانس هم زیات دی. اما دا چې په عمده توګه کوم عوامل د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیری سبب ګرځي د بحث وړ دی، خو په لنډه توګه موږ څو عاملونو ته اشاره کوو. اول دا چې د کورنیو بېمسؤلیتي او ناپوهي د ماشومانو په ساتلو کې ده. کورنۍ خپل ماشومانو په ساتلو کې بې پروايي کوي، او مثلا هغه په وخت نه وخت کې له کورنۍ باندې لیږي، دوکانو ته لیږي، چې دا خپله د دې زمينه مساعدوي چې په دوی باندې جنسي تیری وسی. دوهم، بعضي خلک رواني تکلیفونه لري یا احتیاط ته کوي، سمون په دې اړه اشاره وکړو چې ځینې خلک دومره په دې ناوړه عمل ښکل دي چې د ځان د ارزا کولو په خاطر حتی په ماشومانو هم رحم نه کوي. دا دوی ته یو احتیاط سوی ده. دریم عامل فقر، بیکاري او ضعیفه اقتصادي وضعیت د یوې ټولنې وي، ځکه چې د خپل جنسي خواهشاتو د رفع کولو لپاره اسلام موږ ته مشروع لارې، یعنی وادي تعین کړی ده. اما کله چې په یوه جامعه کې افراد بیکاره وي او د اقتصادي فقر سره مواجه وي، هغه جامعه کې خلک نسي کوي چې مشروطو واده وکړي او خپل هغه غریزات چې دي هغه پوره کړي. نو ځکه دوی له نامشروع طریقو ته مخ راوړي چې هغه طریقه یو جنسي تیری ده. او بل عامل یې هم شخصي دښمني هم کوي، چې موږ وایو چې بعضي خلک کله چې د دې لپاره چې خپل شخصي دښمني له یو فامیل نه وباسي یا خپل انتقام اخلي، د هغوی په ماشومانو باندې معمولا جنسی تیرے کئی دغه غساسی عمل نه دي چې موږ په جامعه کې د دې ناوړه عمل سبب ګرځي.
د بشري حقوقو دفتر ته چې تاسو خپل یال د کارکونکو یاست، څه ډول پیښې تاسو ته درځي؟ که تلغونه کیسه راته وکړي چې څومره دردونکي او څه رقم دا رامنځته شوي؟
صحوي دفتر ته ډېر زیات متفاوته قضیې موږ لرو، د جنسي د تیریو چې حتی موږ قضایې لرو چې خپل فامیل کې په ماشومانو باندې جنسي تیری سوی ده.
جنسي تیری پر ماشومانو او د هغوی په راتلونکي باندې کومې ناوړه اغیزې کولی شي؟
په دې اړه باید ووایو چې جنسي تیری که په لویانو باندې وي ډېر زیات منفي تاثیرات لري، هماغسې په کوچنیانو باندې هم ډېر زیات منفي تاثیرات لري، چې حتی هم په کوچنیوالي کې او هم د دوی په آینده کې کله چې دوی غټ سي او دوی جامعې ته مخ راوړي، هغه وخت کې هم د دې عمل تاثیرات په دوی باندې باقی وي. دغه بعضی هغه ناوړه اغیزونه چې لري موږ کوای سو چې وایو. یو دا چې ماشومان خپل اعتماد په جامعه باندې، خپل فامیل باندې، خپل دوستانو باندې له لاسه ورکوي، ځکه دوی فکر کوي چې هر څوک غواړي موږ ته ضرر ورسوي په یو سبب باندې، نو دوی نسي کوي چې خپل باور په جامعه باندې پیدا کړي. او دا یو قسم د نامني احساس دوی ته ورکوي چې دا کېدای سي په راتلونکي هم د دوی په ارتباطاتو باندې تاثیر ولري، یعنی کله چې دوی لوی سي دوی نسي کوي په جامعه کې سالم ارتباطات منځته راوړي. دوهم دا ده چې هغه ماشومان چې د دې ناوړه عمل قرباني ګرځي، د نورو په پرتله ډېره کنارګیره، تیری کوونکي، عصبي، بدخلقه او تل پریشان او مضطرب اوسیږي. دغه هغه عاملونه دي چې د جنسي تیری له امله منځته راځي.
د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیری د مخنیوي لپاره کورنۍ باید څه وکړي؟
اول دا چې باید فامیلونه وپوهول چې د دې عمل په عواقبو باندې، په ضررو باندې، چې دا عمل څه ضررونه لري، نو د دې لپاره باید فامیلونه بې پروايي له منځه یوسي. یعنی کله چې کومه مور خپل ماشوم له کورنۍ باندې باسي، باید د دې په عواقبو باندې پوسي چې دا باندې ستل د ماشوم له کورنۍ څه خطرناک عواقب کوي سي غوته منځ ته راولي، یا مثلا د ماشوم لیږل دکان ته یا بازار ته دا څه عواقب لري. نو باید مورانی کوشش وکړي چې خپل اولادونه اول پوه کړي له ماشوموالي نه، له هغوی سره یو سالمه رابطه، دوست انا رابطه منځره ولی، ترڅو هغه اولادونه وکوي سي خپل هر مشکل په اسانه توګه خپل مورانو ته پلارون ته وایي سي. او دوم دا چې باید هغه ډیر متوجي وسی خپل اولادو ته، هغه جوی ته اجازه ورنه کړي ولر سي چې خلک کمی، بیربار کمی، یا بازار ته دغه جوی ته اول اجازه ورنه کړي ستنه ولر سي. دوهم دا چې د کوچنیانو د خبر په مقابل کې باید موږ حساسه اوسو. مثلا کله چې کوم ماشوم موږ ته وایي چې زنه غوړم د خپل کاکا کرول لرسم یا د خپل خاله کرول لرسم، باید د دې په جای سي موږ په غو باندې غوسه سو دغه عامل کوشش وکړو چې پیدا کو. قضیه چې موږ د کمیسیون ته راجې سوي دي د قرباني ورور یا حتی کاکا، حتی پلار د دغه ناوړ عمل مرتکبین ګرځېدلی دي، نو باید کوشش وکړو چې اول هغه پوک او دوم دا چې د هغوی په خبرو مقابل کې حساس اوسو او جدي ونیسو. دریم دا چې موږ کوشش ونه کړو چې خپل تر 30 کلنۍ کته ماشومانو ته اجازه ورکړو چې خصوصا د شپې له عملې د خپلوانو کره ولاړ سي یا لرې ولاړ سي یا تنه ولاړ سي. دغه هغه کارونه دي چې باید کورنۍ د خپل ماشومانو ساتلو لپاره وکړي. له چا سره دوستان کېږي، باید کوشش وکړي چې د هغوی دوستانو باره کې معلومات پیدا کړي، او شو کې چې دا د سیل دینه چې د دوی ماشومان د دې خپل سن نه زیات نورو خلکو سره دوست نشي، یعنی کله چې د دوی ماشومان ملګری انتخابوي د دې هم سن اوسي، چې دغه هغه کارونه دي چې مونږ کوي سو چې د دې عمل مخنیوي وکړي.
د افغانستان دولت او په ځانګړي توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړی دي؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو اجرایي نهاد نه، یو نظارتي نهاد ده. موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو د پلي کېدو نظارت کوو، یعنی کله چې کوم څوک د بشري حقوقو د نقص مرتکب کیږي، موږ هغه نظارت کوو او د هغه قانوني پروسې چې کومه په قانون کې پیشبیني شوې ده، موږ هغه له غوښتنې نظارت کوو. او کله چې مثلا کوم څوک د دې ناوړه عمل مرتکب کیږي، اول خو موږ قانون لرو چې په قانون کې هر قضیه اول د کشف له مرحلې نه بعد سانولي تسپارل کیږي، او سرنولی نه هم محکمې ته ځي. او څنګه چې د افغانستان د محاکمو د تشکیل او وظایف قانون په خپل څلورمه ماده کې وایي چې هیڅوک صلاحیت نه لري چې هیڅ قضیه د سترې محکمې د صلاحیت نه دی باندې وباسي، نو همدغسې هم کله چې کوم ناوړه پیښه کیږي، دا قانوني پروسه لري، لزنه قانون دي ته خپل مراحل پیشبیني کړي دي، هغه سي مخته ځي. اما که چیرته دغه دوسیه په دقیقه توګه مخته ولاړ نه سي، او یا عدلي او قضایي ارګانونه د دې دوسیه په مخته وړلو کې احتیاطونه کوي یا ډېر زیات وخت ونیسي، بیا د افغانستان بشري حقوقو کمیسیون په دې بخش کې صلاحیت لري. او بل دا چې دا یو ډېر اساسي کار چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کړی ده، د بچبازي د قانون تصویب ده. چې د بچبازي قانون په تصویب کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې مسوده تیار کړه، او د عدلي وزارت ته وسپارله چې په هغه کې د دې ناوړه عمل مرتکبین چې د ښځو په مقابل کې او یا هم د سړو مقابل کې د ته قانوني ضمانتونه پیشبیني کړل، او د عدلي وزارت ته وسپارل چې خوشبختانه غوښتنه د عدلي وزارت د قانون په درې نور قوانینو کې چې کود جزا د انسان د قاچاق مبارزې قانون کې د ماشومانو د حمایت په قانون کې دغه مواد هغلته درج شول، ثبت شول او قانوني او اجرایوي تضمین یې ځان ته پیدا کړل. چې دغه یو اساسي کارو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه کې کړی، ځکه چې دغه تضمینونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون کې هم راغلي ولو.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د بشري حقوقو د دفتر د ماشومانو د حمایت د برخې کارکونکو حنیفې ګیروال خبرې د ماشومانو د جنسي تری پاکل واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډ همکاري جوړیږي.
ازادي رادیو له ونه ترو وورزی پونه کی
کور کله
جوړون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
کابل کینن ما یو ملي بس ولیده دا چنجي او خواړه مچان او خواړه ماشو خواړه دا څه شول توختنه وکي دا د ورته څه دیکھل
دیو تن خبري مو ورې دي چې ویل ملي بس ور نو ورکدي دې ته ورته ډیر نور کسان هم په ملي بس پس سرګردانه ګرځي. مسول کسان خلکو ته څه جواب لري؟
بالکل ویجاړه شوې د لمنز لار 200 اراده بس چې وای ترمیم شي راجستر شو چې اوس دغه ترمیمات روان دي.
موږ څلور کاله پرله پسې د ملي بس د کمښت یا په ځینو سیمو کې د نشتون مسله د ترانسپورت وزارت او د ملي بس ریاست ته ور یاد کړه. په دې اړه مو د بیلابیلو سیمو د خلکو شکایتونه هم خپاره کړل. هر ځل مسؤول کسان ویل چې دا د دې نږدې وختونو کې دا ستونزه که حل نشي یا څه خوب کم شي، مګر برعکس کال په کال د عامو وګړو ستونزې د ملي بس د نشټون له وجې زیاتېږي. که تاسو د ورځې په اوږدو کې د ښار واټونو د سر ایسته کړئ، ګڼ شمېر کسان به وینئ چې په تمځای کې د موټرو په تمه د مجبوریت له وجې خپل ډېر وخت ناقضه کوي. اکثره دومره پیسې نه لري چې ټکسي ونیسي، ولاړ وي چې کوم لینی موټر راشي او دوی د خپل مقصد ځای ته ورسوي. په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
اول افغانستان خپل هغه برخي ملي بسونه او بیا مثلا پاکستان ورکلین ورکړل، نو پوهیږو چې دوی کوم دولت واولتل په ځمکه نه نواته. په دوی څه شی وشو؟ دا چا وخوړل؟ په ټول کابل کې نن ما یو ملي بس ولیده، دا چینجي وخوړه، مچان وخوړه، ماشو وخوړه، دا څه شول؟ مثلا دا برخي ملي بسونه چې یو روپۍ باندې ورکول، دوه روپۍ باندې ورکول، مثلا د داوود خان دا زار شاپ حکومت کې بیا د پاکستان وین چې ورکړه دام خو 50 روپۍ او 100 روپۍ به ښه توختنه وکړي چې دا د ورته څه دیکھل.
چرخینه سی ټول 10 کیلومتر مزل نه د 50 روپۍ یا 70 روپۍ کرایې غواړي ملي بس بل 10 روپۍ غوښتل. نو یو سړی کریاسته پوری یا تریوجیا پوری خار تر اتګ غواړي، نو غو طرف ته آمد په 1.5 روپۍ تنه یوازې د ټکسی کرایې کیږي. اول خو ورک دی، بیا که په کوم لین کې چیرته چلیږي کې دغه کرا دولت لخوا نه 15 مقرر شوی، هغه سړی هم لس اخلي سره نو کیلام دغه د موټر کرایې هم نسپری کوله.
نارینه ټول شاو خادم ملي بس په دروازه او اخر ترتون مال خوستاست د ملي بس دغه مرخو کې کې د عقل د سیاسي ورپورتس او اخر د سیاسي ته بل موټر راسي 15 روپۍ خو دغه غټ موټر یخل هغه نه یي دغه حقیقت ای موټر نه لري.
د موټر ستا د څه وخت راغلی؟ دا څه و بجې اته بجې تر نه بجو موټر ته نو په دې موش د منګ گزارنه کی ټکسی ونیسو؟ ټکسی کی خو بیا تا ګراتک سړی کی خو ټکسی خو پیسې غوړي، نارینه خزي ماشومان ټول ولاړي.
د ملي بس د تګ راتګ وخت معلوم وو. کله به چې څوکۍ ډکې شوې ملي بس به حرکت کاوه، خو اوس په ډېرې بېغبرۍ سره کارول کېږي. د تڼیکوټ اوسیدونکی ډګروال محمد مالک وایي چې د دوی په لاین کې دوه ملي بس وو، اوس هغه هم خراب شوي ولاړ دي.
پلان کو او زیات پیسې اخلي ملي بس، خو بیا هم لږ سہولت وي، 5 روپۍ یا 3 روپۍ بیا اخیستي. اوس دغه یا سړی په توان کې نه ده پوره، ډېر خلک کېږي چې په پیاده هم روان وي، کور ونه لري، اټول پوخره کې اوسېږي، پوخره کې ځان دپاره یوه ګنجړه پیدا کړې ده ژوند کې کوي، نو نورې اقتصادي ستونزې هم لري. نو دغه ټولې ستونزې دي چې موږ هلته ژوند کوو او د ملي بس نه محروم یو. ترانسپورټ کې ولاړ دي، څوک د دې غم نه خوري چې دغه ملي بس چې اوس که تاسو د ملي بس ریاست ته ورشئ، په سلهاوو موټر به هلته ووینئ چې ولاړ دي. یوې عادي پرزې دپاره څوک نه غواړي چې هغه ترمیم کړي. اوس په ټولو ساحو کې د ښار که موږ وینو، یا به ټونیس وي، یا به پلانکوچ وي، او یا به کسټر وي.
د وړو موټرو ډیروالی د دې سبب شوی چې د ښار واټونه په دوامداره توګه بند شي. که چیرې ملي بس وای او د پخوا په څیر په لینونو کې چلیدی، نو د عامو خلکو به ډیر وخت په لار نه تیریده. همدا خبره نعیم جان کوچی کوي.
ملي بس خو ډیر ښه دی د خلکو لپاره. ملي بس خو قاعده او قانون معلوم ده چې دومره کړه ده، دی و چې هر څه زړه وغوښته هغه کار کوي. دا جادې نه چې رال چمنه راسم سد رسۍ اچول سوي دي، او په قطې ما مخته ودراو 50 روپۍ براکه زی ساتم. کوڅه چې ګورې دوغونه نه ده سړک چې یو موټر دی، دا بندش دی شا چې ده. نو ښه دلته به ملي بس چېرته ودرېږي؟ ملي بس استادګاه به چېرته؟ ملي بس به په کوم ځای کې تم سي چې هغه ودرېږي؟ هغه لږ خو که ودرېږم بند ده، یا مخته کراچۍ ولاړه ده. ورک دی ملي بس چېرې دي؟ یو دوه دانې ما لیدلي چې په طرف شهید و خیرخانه خود روانده. خدا را خواهد چه گوری دقا خوشحسی موتر دی پیوه چوکی که هم چه دو نفر و یل تی دری نفر جری چه بود تای پا منز که او شاید کنه اولی چه دو و دو که نی بیا پا ما بین که او بل پینزم تم جک تا خودی لوی تکلیف دیتی چه چوک نظر وچه.
یو شمیر خصوصي شرکتونه هم شته چې په ځینو لینونو کې موټر چلوي. د هغو له کار نه هم خلک خوښ نه دي. عبدالوکیل وایي چې دا موټر ډیر وخت په لاره تیروي.
د لیسو په نامه ده، عربي ده، کوم عربي شرکت ده. بعض لینو کې کارت نه وکړه، او بل کوټې څنګه کې نو لینو کې نشته. هیڅ چاته کټ نه ده کړی. ټول خلک په ماتو نه سو هم 10 روپۍ هم شخصي کور لاګانې چې چلیږي. خلکو سبي له کور راځي خپل دفتر ته یا دکان ته راځي. ما غیم 15 نفر دیږي یا لدی خو مازیګر دیږي. دا خلک ما خام چګورې لکه چې په منډه دیږي. سیاسر خو بیخی بیچاره پاتی کی گی دی باید چه کار که ماخام و سبایی وقت دا خلق مامورین رازی دا وقت که کار دو کی وقت زایی کی گی گتر چاده ندرسه او ایز گتم نکیم خلقو تا 2 سالی دیخی ترا ادمان لاره که دا ساری گی او مزل خلاپ ریده
ولی چه کهی؟
داری گی وای تو داری چه دکسی که ماموری ماموریت راستی دل نسی دلتا غیر حاضر ده که یا مریضی شفاخانه ترسی یا خود دا لاره بندیگی شخصی ترانسپورت ده پخ پل خواخه ده خواخه چه سهر روزی مزگر روزی که ماخام نو آقا خو یا دی روگ ده دو نووک مونږ ته په دې سړکو کې په درد نه خوري. دا د افغانستان په سړکو کې دو نووک موټر مونږ ته په درد نه خوري چې مجبور نی ولاکه لاړم شي چې 1 ساعت 2 ساعت دربد نشي.
له ډېر وخت را په دېخوا خلک په لارو او سړکونو کې له ترافیکي موانعو څخه پوزې ته راغلي. وایي دوی نشي کوی چې په وخت خپل کار ته ورسیږي. په دې وروستیو کې یو بله ستونزه چې په سړکونو کې راپیدا شوې هغه امنیتي کمربندونه دي چې سړکونه یې داسې بند کړي چې ملي بس او نور غټ موټر تګ راتګ نشي کوی. په دې هکله د یو تن خبرې اورو.
بار سره کې د ډونګیا چولی دي وطن په مټو سات کېږي دا په ډونګي باندې نه ساتل کېږي. که تاسو دې ملي بس او پختره کوي اول د ډونګي او پختره وګي ټول سړکونه باندې دا ټول کابل ملي بس ونې شي په کومه لار تیر شي پای درول دي سړکونه بند کړی دي ملي بس ونې شي تیرېدل چې ولاوګه چې دا ټول کابل ملي بس ملي بس به څنګه کېږي چیرته بلل شي په واخو نشي تل.
د ملي بس د ریاست رئیس محمد حیدر اتمر وایي چې ملي بس په تیرو جګړو کې زیانمن شوی دی. د بیا جوړېدلو کار هم د بیلابیلو دلایلو له مخې له ځنډ او خنډ سره مخ شوی دی.
هر بس چې خراب شو همدغسې پات شو په ګراج کې او ډریور او نگران یې رخصت شو، یعنی تنقیص شو له تشکیل نه، او نور مامورین هم چې مثلا اړیکې درلود یعنی مامور په هغه بستونه و هغه هم تنقیص شو. ورو ورو تقریبا نزدې په صفر شو. دا درې اوزې چې مثلا مونږ لرو یو زندوانان دي مرکزي ده که اوزې اول ورته وایي، اوزې دوم به په هغه کې ده خوشحال خان کې ده، ایسه اول خوشحال خان کې، اوزې دریم اوزه د مونږ په خواجه بغرا کې ده. خو دا درې واړه اوزې د ویجاړ یا د خراب بسونه ډک شو.
همدا و چې جلال احمد رئیس جمهور مهرباني وکړه، هغه $1,000,000 د وزارت ترانسپورت د انکشافي بودیجې نه احیای مجدد ملي بس لپاره دای منظور کړه، چې د هغه $1,000,000 نه $300,000,000 د پرزجاتو لپاره ورکړل شو، چې 200 اراده بس ور باندې ترمیم شي. ملی بس هغه پرزجات واخیسته او 200 اراده بس چې باید ترمیم شي راجستر شو سره د پرزو سره، چې اوس دغه ترمیمات روان دي. کله چې زه دلته مقرر شوم د هغه 200 اراده نه تقریبا شل تر دېرش پورې جوړ شوی وو، یعنی ترمیم شوی وو، په کار اچولی شوی وو، په مختلف لینو کې کار کاوه. کله چې زلالم دلته ما کوشش وکړه تقریبا 500 اراده نوره مونږ ترمیم کړه. پروګرام داده چې د 200 باید ترمیم شي او بهره برداری ته اچول شي.
اتمر وایي کوم ملي بس چې لري هغه په کار اچوي او د نورو د ترمیم لپاره هم کار کوي.
د مونږ اراده جات مثلا د سینمای پامیر نه تر ارزان قیمت پورېزي، دارلمان پورېزي، سه اول خیرخانه، سه دوم خیرخانه پوریزی، همدونه چه مونگ لرو پا ده لینو که مونگ آچوه لیده او ده مونگ پروگرام داده چه ده سکتور خصوصی ده بسونه او ده مثلا فلنکوش دی یا کسترونه دی ده طول ده ملی بس تر چتر لانده باید فعالیت دو که، یعنی ده ملی بس تر مدیریت لانده باید فعالیت دو که، زکه چه ده قانونی حق اساسی حق ده ملی بس ده چه باید ټول افغانستان ته یا ټول ولایتو ته ولسوالیو ته دا ټولو ته دغه ترانسپورتي سرویس باید درکړي، یعنی دا خدمات باید ملي بس درکړي.